أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة يوسف تنزوشتم آياتي. پتے آیاتو کی اللہ عز و جل دا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعے یو بل برخ بیانوی. یوسف علیہ السلام چ دا عزیز دا مصر پکور کی اوسے دی او کل چ اللہ عز و جل پخپل قدرت سرا دیر شو ساتی ترداغ محال پوری تردا سے حد ورسے دی چ اللہ عز و جل علم او نبوت ورکرل. نو د دې څخه وروسته په تیر آیاتو کې بیان وسو چې زلیخا د یوسف علیه السلام څخه د یو ناروا کار غوښتنه وکړل او یوسف علیه السلام ته د الله عز وجل د لوري څخه یو برهان رالی او د الله عز وجل د لوري څخه مرسته ورته راغلل او دی الله عز وجل د دې ناروا کار څخه وساتی. څو روایات بیان سوه چیا اے اللہ د پلار عکس ورته وسو دی یا هاتفی ژغ ور باندې وسو او یا دا چې زلیخا یو بت پټ کی او د ده په زړه کې دا ور وګرځېدل چې د الله څخه پټېدل نسته. او زلیخا ته وویل چې دغه ډبره او چې هیڅ د حرکت کولو توانایی نه لري، نه تا ته خیر رسولی سي نه تا ته شر رسولی سي، تا دا بت پټ کی د دې بت څخه حیا کې، زه د هغه حقیقي الله څخه ولې حیا ونکم چې هغه زه پیدا کړی یم او زه یې تر دغه حاله را رسولی یم، ټول عالم یې پیدا کړی دی. په هر صورت څه روایت نور هم وه. یوسف علیه السلام وزغستل اوو دروازو ته زلیخا قلپان را چولی دی، اوو کوټو ته ننوتلی دی، دا اره کوټې ته یې جلا جلا قلف را چولی دی، هرې کوټې ته قلف را چولی دی. په هغه کوټه کې بیا دننه بله دروازه ده، بله کوټه ده، په هغه کوټه کې بیا بله کوټه ده. یوسف علیه السلام چې راوځغستل د الله مرسته راغلل. پر هره دروازه چې راځي هغه کوټه یا هغه دروازه خپله ورته خلاصېږي، بلې دروازې ته چې راسي بله دروازه ورته خلاصه سي، بلې دروازې ته چې راسي بله دروازه ورته خلاصي. د الله مرسته راغلل. اووه دروازې چې اووه سره ته کلپان ورلګېدلې وه، اووه سره دروازې ورته خلاصې سولې. کله چې تر د هغه اخیره دروازه راووتئ، په دغه حالت کې زلیخا پسې راورسېدل او یوسف علیه السلام یې تر لمنې ټینګ کړي. یوسف علیه السلام زور کړل، لمن څیرې سول. کله چې د باندې راووتل په دا حالت کې عزیز د مصر راغلی. تفسیر لیکلی دی وای عزیز د مصر را روانو او د زلیخا د اکا زوی هم ورسره و، دواړه څنګ پر څنګ سر را روانو. کله چې یوسف علیه السلام د دې اخیرې دروازې څخه راووتی، مخامخ عزیز د مصر ودرېدی او د اکا زوی د زلیخا هم ورسره ودرېدی. زلیخا هم چابک را روانو، هغه هم ودرېدل. زلیخا دستی پوس و او د سیوار خطاس و، زکه د یو ناروا کار اراده یې درلودل. خپل خاوند ور باندې رالی. یوسف علیه السلام چوپ پاتې شو او زلیخا دستی خبرې شروع کړې. دستی خپل خاوند ته وویل، ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. سړی، دا ستا په کور کې ستا غلام دی او هغه ستا وکور ته ستا مېرمنې ته بد اراده لري، بد نیت لري. ستا غلام دی، تا رانیولی دی، په کور کې دي روزلی دی. نو یو داسې څوک چې ستا کورنۍ ته بد اراده لري، د دې سزا نه ده مګر دا چې بندي کړل سي او یا سخت دردونکي عذاب ورکړل سي. کله چې زلیخا تور پر یوسف علیه السلام باندې ولګاوي، یوسف علیه السلام کو چوپ پاتو، یوسف علیه السلام فکر وکړي چې او یو ارته داسې د ناروا کار اراده درلود او ما دومره ځنې راوځغستل او حیران دریان پاتوم چې څنګه ځان خلاص کم اوس یې پر ما الزام ولګاوي. نو ځکه عزیز د مصر ته وویل قال هی راودتنی عن نفسی دې ما ته بلنه راکړل دې راته وویل چې ته زما سره زنا وکړه. ما خو د دې کار اراده نه ده درلودلې دې زما څخه زما ځان وغوښتې دې زما څخه د زنا اراده وکړل. نو اوس په دې حالت کې زلیخا د کور امیره ده او د شاهي دربار اوسېدونکې ده د عزیز د مصر ښځه ده او یوسف علیه السلام لیرې یو بې وطنه کس دی او ظاهرا خلق غلام او مریی ورته وایي. نو د ته خبره به چیرې د منلې؟ خو د الله عز وجل مرسته ورسره وه، د الله عز وجل د رضا لپاره د هر څه تر شا کړي وه. نو دستي عزیز د مصر ورته وویل ته پر دې باندې څه شاهد لرې؟ ثبوت نسته، قرینه نسته، شاهد نسته، خو د الله مرسته ورسره وه. وشهد شاهد من اهلها د دغه کورنۍ یو ماشوم و، داسې ماشوم و چې شیدې ایرودلې، د زانګو ماشوم و. یوسف علیه السلام و دا ماشوم ته اشاره وکړل، ول دا ماشوم به خبرې وکړي، دغه ماشوم به ووایي چې ما د ناروا کار اراده درلوده او که زلیخا د ناروا کار اراده درلوده. یوسف علیه السلام چې دا خبره وکړه زلیخا وایي اوه دا عجیبه ده، ماشوم وګوره، خبرې وګوره. عزیز د مصر هم حیران پاتې شو چې ماشوم وګوره، خبرې وګوره، دا څه معنا؟ دا الله عز وجل خپل قدرت د معجزې په شکل چې د پیغمبر پر لاس اشاره کوي، د خپل قدرت اشکارا کوي. هغه ماشوم دسته خبرې وکړې او هغه ماشوم دسته شاهدي ادا کړل او په یو داسې عجیب انداز کې شاهدي ادا کړل چې دا هغه ماشوم خبرې یو عقلدانه سړی اورېدلی وای هغه به هم دا فکر کړی وای چې رښتیا هم یوسف علیه السلام بر حق دی او زلیخا ناحق ده. اما شوم داسې وویل ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. ول تاسو د یوسف علیه السلام قمیص وګورئ، که د یوسف علیه السلام قمیص د مخ د خاطري و نو یوسف علیه السلام دروغجن دی، زلیخا رښتیا وایي. رښتیا هم یوسف علیه السلام د ناروا اراده کړې ده. او کچیری د یوسف علیه السلام قمیص د شاه د خاطري و نو بیا زلیخا دروغجن ده، یوسف علیه السلام رښتیا وایي، ځکه یوسف علیه السلام زغلی او زلیخا د شاه د طرف څخه تر لمن نیسي. دا شاهدي چې ماشوم ادا کړل، اوس دغه ماشوم دا هم ویلی سوای چې فقط داسې ویلی وای چې بری یوسف، یوسف پاک دی، یوسف د زنا اراده نه ده لرلې او زلیخا ملامت ده. بګر دا جمله یې ځکه وویل چې عقل دانا سړی هم دا پوهیږي چې رښتیا هم کچیر یوسف علیه السلام نزغ سلی نو لمن بی ولی ده شاد خواسی وای که زلیخا ناروا اراده ندرلودی نو ولی با یوسف علیه السلام ده شاد طرف څخه تر لمنی چنگوالی. نو ای ظاهران عقل هم دا تقاضا کی چې دغه د ماشوم خبره پر داسې انداز باندې سو چې سړی فکر ورته وکړي چې رښتیا هم همداسې ده. د علامې هم معلومې سوې. تفسیر لیکلی دی وای ماشوم خبرې وکړې دا د الله قدرت دا چې پمځکه کې څه شیان د انسانانو سره ورسره دي، کلاسونه ورسره دي، کپشې ورسره دي، که حالات دي او که دا جمادات دي، که مالونه دي، دا ټول د الله تعالی عز وجل خفیه پولیس دي. ځکه د قیامت ورځ چې راسي، تا چې د چا مال خوړلی، تا چې پر چا ظلم کړی او تا چې په کومو لاسو ګناه کړی وي، تا چې په کومو سترګو ګناه کړی وي، د قیامت په ورځ باندې به ستا لاسونه، ستا پښې، ستا سترګې، حتی جمادات به پر تا شاهدي ادا کړي. تفسیر لیکلی دی وای په هغه ورځ باندې چې د حشر میدان سي، بیا به انسان پوه سي چې تعجب دی، افسوس دی، افسوس دی، ما به په دنیا کې په مالو پسې ځغستل، مال به مې جراوي او مالونه چې ما ډېرول ځای مې پیدا کوي، کور مې پیدا کوي، زه خو ناحقه لیونی وم چې دا زما مال دی، دا زما کور دی، دا زما لاسونه دي، دا زما پښې دي، دا خو هر څه د الله خفیه پولیس و، دا خو ټول پر ما شاهدي ادا کوي. نو ځکه چې ته مال ګټې، مال په ناروا طریقه ګټې، مال د پاره درواغ وایه، مال غلا کوي، د قیامت په ورځ به دغه مال پر تا شاهد وي. په کومو لاسو چې ته مال غلا کوي، په کومو سترګو چې د مال د غلا لپاره سترګې لغړی، په کومو پښو چې غلا ته ورځې، په کومه خوله چې چا ته دوکه ورکوې، په کومه خوله چې په تجارت کې درواغ وایه، په دوکانداري کې درواغ وایه، هغه مال ستا دغه ژبه، ستا دغه خوله، ستا لاسونه، ستا سترګې بیا پر تا شاهدي ادا کوي. نو دلته خو چې یوسف علیه السلام ځغلي، زلیخا پسې ځغلي، د زلیخا په دغه ناروا کار باندې یو الله علم لري. الله عز وجل دا ماشوم ته طاقت ته خبرو ورکړي، دغه قرینې و علامې اشکاره کړلې. دا څه شیان چې دا ټول به بیا پر زلیخا شاهدي ادا کړي، د دغه شیانو هغه ضبط د دې واقعاتو دغه شیان کی او هیڅ شی ضایع کیږي نه، حقیقت حال الله روشانه کی. که څه هم دلته خو نه شاهد و، نه بل چا ته معلومات و، خو الله دا خبره ښکاره کړل. تفسیر لیکلی دی ویل دا خبرې زه پیغام اخیستل په کار دی. هغه مال چې ته ورپسې ستړی در بدر ذلیل یې، شپه ورځ پر ځان یې وکړي، درواغ و رشا و عزت و حیثیت هر څه ورپسې تباه کوې، بیا به دغه مال او دغه لاسونه وپښې پر تا شاهدي ادا کړي. د داسې شي دپاره خپل عزت و حیثیت اخیستل، درواغ ویل، منډې و ترنډې کول چې هغه بیا ستا لپاره سور اور وي، دا خو د پو او د دانا سړي کار نه دی. او بله خبره تفسیر دا لیکلې ده چې دلته ماشوم خبرې وکړې. تفسیر یولس ماشومان لیکلی دي، یولس ماشومانو په دنیا کې خبرې کړې دي او الله طاقت ته خبر ورکړې دي. د څو نمونې به پیش کړم. په بني اسرائیلو کې یو عالم و، عابد و، او د دغه عالم و عابد دعا هم قبلېدل، ډېر نیک انسان و. د الله تعالی ابتلا و امتحان په وسو، یوه ورځ یوه فاحشه او زناکاره ښځه راغله د ده په خانقاه کې چې د ده موریدان ناست و او د ده شاګردان ناست و، د ده خلوت خانه و عبادت خانه و. یو کوچنی ماشوم یې په غېږ کې دی او د عامو خلکو ته یې وویل چې دا د دغه عابد بچی دی، دغه عابد د دې نوم جریج و، دا جریج راغلی و زما سره زنا وکړل او دا یې زوی دی، زما څخه وزېږېدی. خلک حق پک حیران شول چې جریج خو دومره لوی عابد دی او جریج خو دومره لوی بزرگ دی، دومره عابد، شیخ، مستجاب الدعوات، نیک انسان، هغه به څنګه زنا کوي؟ ښه جریج، ته دوکه باز یې، جریج ته دوکه خلکو ته ورکوې، دومخه د الله سره اخلاص نه لري، پټ زنا کوي، ظاهرا دې ځان بزرگ تراشلی. یو دم خلکو راټین کی، حکومت په خبر شو، د حکومت خلکو بوته جریج، چې جریج تا ته حکومت و رایت ټول تسلیم و، حکومت و رایت ټول سلامی در تکول، او ته پټې پټې زناوی کوي، حکومت ټینګ په بازار کې روان کړی دي، ټول خلک بد ور باندې وایي، ور باندې خاندي چې تا پر موږ باندې ځان په یو بزرګ تیر کړی و او ته دومره سخت ناروا یې. بالاخره یې بوتی بندی یې. قاضی چې راپېش کړي ول جریج تا ولې زنا کړې ده، جریج ورته وایي چې ما زنا نه ده کړې. ول دا ښځه ادعا کوي چې دا ماشوم د ده زوی دی. ول تاسو دا ماشوم څه پوښتنه وکړئ چې دا زما زوی دی که یا؟ هغه خلکو ورباندې وخندل. ول دا ته عجیبې خبرې کوي، دا یې لا بله ماشوم کله خبرې کولی شي چې هغه د شیدو رودلو وي، هغه به کله خبرې وي؟ خو د پسخند په ډول باندې د ماشوم څه خبرې واورېدلې. ول ماشومه ته د چا بچه؟ ماشوم ورته وویل چې زه د جریج زوی نه یم، زما مور په ځنګله کې د یو چوپان سره زنا وکړل او زه د هغه چوپان بچه یم، زه د جریج بچی نه یم. جریج دا د الله عابد بنده دی، بزرگ انسان دی، نیک انسان دی، او دا یوازې زما د مور افترا وه چې پر جریج باندې یې وتړل. خلکو چې دا حال ولیدی حق پک حیران شول. پوه شو حقیقت ورته معلوم شو، بیا یې نو د جریج څخه بیرته بخښه وغوښتل او خپله خانقاه دی په دا یوه ورځ کې ور ټوټه ټوټه کړې وه چې تا دلته خانقاه او دربارګاه جوړه کړې ده او هلته ته زناوې کوې. یوه جزئیه تفسیر دا نیولې ده، وایي په دغه واقعه کې ماشوم خبرې وکړې، الله طاقت ته خبرو ورکړي. یو بله واقعه ده، یوه ښځه را روانه وه، یو ماشوم بچی یې په غېږ کې و، که یې وکتل یو سړی پر آس باندې سپور دی، ډېر مالداره دی، او الله عز وجل عجیب شایست شقد او ش عزت ورکړی دی، ټول خلک سورته وګوري. غبطه یې په وسي، دیر شده چه دا سرای ولی دی دعای وکرد او دعای دا سو وکرد اللهم اجعل ابنی مثل هادا ای زما خدایا ای باری خدایا زما دغا زوی چه زما پغیش که دی دا هم دغا سو گرزه لکه دغا سرای دغا سو عزت ورکه و دغا سو شقد و قامت و ششایست ورکه دا خبره چه وکرد اغا معشوم شق وکی اغا دا شدور و دلو معشوم و خبری نسوی کولای ای خطیر معشوم دا یوویل اللهم لا تجعلنی مثل هذا از ما خدایا تما دا سی مگر زیل کدا سره یو چه وقت روستا شز روان دا اغا معشوم بچه ای پگیش کدی که وقت لیو شز دیر بد حال دا دیر غریب دا خلقو پا مخ کرده دا دیر دا جه شز زلو وربانی وست وزل سوچه دا بیا چنگ غریب شز دا و در بدر دا بیا دعا وکرل اللهم لا تجعل ابنی مثل هذه ای الله زما زوی په مثال د دغه ښځې دغسې خوار و غریب مګرځه داسې بیچاره یې مګرځه هغه ماشوم بیا خبرې وکړه ول اللهم اجعلنی مثل هذه یا الله ما داسې څوک جوړ کړې لکه دغه ښځه هغه مور یې په خپل ماشوم بچه ته وویل چې بچه زه خو تا غواړم چې ته شاد سې او ته د ناشادۍ دعا وکړې زه غواړم چې تا الله داسې کړي لکه هغه سړی چې الله ښه عزت و ښه مقام ورکړی و او بیا زه دعا کوم چې تا د دغسې غربت او دربدری الله ته وساتي تا ته څنګه خبرې کوې هغه ماشوم بچې ورته وویل ول هغه سړی چې پر آس خور و هغه چې هر څه درلوده خو ظالم و ما دعا وکړل چې اللهم لا تجعلنی مثل هذا یا الله داسې مې مه جوړی دا ظالم دی یا الله ظالم مرسه جوړی او پاته هغه بله غریبه ښځه دا بزرګه وه الله ډېر لوړ مقام ورکړی و تا چې کله ما ته دعا وکړه چې الله زما بچی داسې غریب او دربدره مه ګرځئ لکه دا ښځه ما دعا وکړه چې اللهم اجعلنی مثل هذه یا الله لکه دا ښځه چې بزرګه ګرځولې ده ما ته هم دغه د بزرګۍ مقام راکړي دغه ماشوم خبرې کړې دي دام په بني اسرائیلو کې و دا خبره او عیسی علیه السلام چې کله وزېږېدی د ده مور بی بی مریم رضی الله عنها دا د ډېرې لوړې درجې بی بی وه مور یې هم بزرګ وه د بی بی مریمې پلار یې هم بزرګ و او الله عز وجل په خپل قدرت بې پلاره زوی ورکې عیسی علیه السلام دا روح الله د الله په قدرت پیدا سوی دی پلار نه لري کله چې عیسی علیه السلام وزېږېدی نو شاوخوا خلک ټول را جمع شول چې بی بی مریم رضی الله عنها دا خو ډېره لوړه او د عزت ډکه ښځه وه عابده ښځه وه کرامتونه یې ښکاره کېدل دا یې څنګه بچی وزېږېدی دی خو واده نه و کړی نو دستي یو دم پر راټول شول شاوخوا دا ډېره حیرانه وه خو د الله عز وجل نصرت ورسره و هغو چې پوښتنه ځینې وکړه چې دا څنګه چل دی تا خو واده نه درلودی خاوند نه درلودی بچی دې څنګه وزېږېدی عیسی علیه السلام چې د مور په غېږ کې و د مور په غېږ کې چک شې نستی او دا یو لاس یې پر مځکه ولګوي په دا بل لاس باندې دغه د شهادت ګوته پورته کړل او داسې وویل انی عبد الله واتانی کتابا وجعلنی نبیا زه د الله بنده یم الله به ما ته کتاب راکړي او الله عز وجل به ما نبی وګرځي خلکو ته یې دا خبرې وکړه د جالبې خلک حق پک ورته حیران شو اوس و چې دا د الله عز وجل د قدرت خبرې دي او همدا ډول په قران کریم کې د اصحاب الاخدود واقعه راغلې ده اصحاب الاخدود هم یو ظالم بادشا و کم کسان چې به یوه الله ته عقیده درلودل هغه یې اورته اچول تفصیلي کیسه یې اوږده ده آخر یوه ښځه راله د بادشا عسکرو د دې ښځې د غیر څخه یو ماشوم واخیستی اور ته یې وغورځاوه چې اور ته یې وغورځاوه دې چې ورته وکتل هغه ماشوم یې په اور کې ژغ پر مور باندې وکړي ول یا امایا اصبري انك على الحق اي موري صبر وك استقامت وك تبر حق بالي نبي دا اوتم واشول هم دا ډول د فرعون په وخت کې هم دا سی واقعا راغلی د چو ماشوم خبري وکړه فرعون خو د خدای دعوه کړې و او بنی اسرائیل یې ټول د ځان غلامان جوړ کړي و هغه ته ویلي و چې د تاسو لوی خدایم یو ورځ د بنی اسرائیلو یوې شي چې پټه مسلمانه وه د فرعون د لور سر ژمنځاوی ژمنځ د سره ځینې ولوېدل او ویې ویل چې یا الله خیر د فرعون لور ورته وویل چې شه زما د پلار بغیر بل خدای همستا دی ورته شو سنما اسلام پټ ساتي اوس نو راسو ویل سو او الله خو هغه حقيقي ذات دی چې زه ته ستا پلار ټول عالم یې پیدا کړی دی ستا پلار خو خدای نه دی د فرعون لور چا به کراله پلار ته وویل پلار هغه ښځه راوغوښتل ول تا څنګه وویل ول ما داسې وویل چې حقيقي الله بل څوک دی نو فرعون ډېر شدید اور بل کی معشوم د دې ښځې په غېږ کې و د شیدو رودلو ماشوم و دا یې د غېږې ځینې عمله کې دې اور ته واچوئ پر اوس ستا م ورته اچوم ستا بل بچی هم ورته اچوم او د بدن غوښې دې هم دله کاټوم او پر لاسو و پښو دې میخونه هم درولم د دې خپلې خبرې څخه واوړه کله چې هغه ماشوم ای اور ته واچوئ هغه ماشوم د اور سه ږغ وکړي ول یا امای اصبری انکی علی الحق ای موری صبر وکه استقامت وکه ته پر حق یې دا بل ماشوم دی یوولس ماشومان تفسیر ښودلی دي چې خبرې یې کړي دي په هغه یوولس ماشومانو کې یو دغه ماشوم د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام دا ماشوم چې خبرې یې وکړې او عزیز د مصر دا حال ولیدی او هغه د اکازوی د زلیخا چې و هم دا حال ولیدی دلته د یوسف علیه السلام واقعه خو هر بند دې واقعې د عبرتونو ډک وي په دې کې که سړی لږ فکر وکړي یوسف علیه السلام چې راغی تاسو ورته وګورئ یوسف علیه السلام چوپ پاتې شو الزام یې ونه لګاوئ دا د ده د پیغمبرۍ شان و که زلیخا ونه وایي یوسف علیه السلام د زلیخا دا عیب نه روښانه کوي چې زلیخا داسې ناروا ښځه ده او زما څخه داسې ناروا غوښتنه وکړه چوپ پاتېږي نو همدا وجه ده د دغه ځ څخه د یوسف علیه السلام د دغه عمل څخه ځان ته پوه اخیستل په کار دي که د چیرې یو مسلمان ورور پر یو ګناه ولیدی پر یو عیب دې ولیدی مه وایه پټه کړه چوپ پاته سه که د یو سړی پر زنا ولیدی یو سړی دې پر درواغو ولیدی یو سړی دې پر بل ناروا کار ولیدی هغه عیب یې پټ کړه مه وایه که څه هم تا ته یې تاوان رسولی بیا هم چوپ سه البته که په چا کې یو داسې عیب موجود و مثلا هغه غل دی قصبر دی دوکباز دی یو بل مسلمان ورور ورسره اخته دی سودا ورسره کی هغه د چلونو او د چمونو ډک وي نو پر تا لازمه ده چې دا مسلمان ورور خبر کی چې ورور په دې کې خدای د چلو د پریب عیب ستا دوکا به دی کی یا هغه غل دی ورسره ملګری وای پام کوه سړی غل دی او یادا سی وی چې هغه سړی قصبر وي د سره ملګری دی پټ خبر کی چې دا سړی قصبر دی بلکې دا پر لازمه ده یا یو سړی دی یو چا د قتل منصوبه کی دی خبر کی چې دی ستا د قتل اراده لري دا بیانول جائز دی البته که بل د تو د الله تر مابین څه معامله وه د دې خبرې یادونه مه کوه پر دې باندې چوپ پاته سه دا عیب یې پټ کړه نو چې تا په یو چا کې د زنا ناروا یو ګناه یو داسې عیب دې لیدلی دی لا هم منع دی نو دا کار خو بیا بېخي مه کوه چې د ځانه څخه پر یو چا عیب لټوې دا خو بېخي مه کوه په یو چا کې عیب نه وي ستا په زړه کې خوا ورته بده سوې پر یو شي دې ناراضه سوی ستا نفس یې در خراب کړی نو ته په دا خپل زړه کې د درواغو یو خبره جوړه کې او هغه ته وکړې دا خو بېخي مه کوه سبحان الله الله اکبر چا عیب تا په سترګو لیدلی دي هغه معنا دی دا کار خو بېخي مه کوه او دا کار خو بېخي مه کوه چې تا ته یو څوک یوه خبره وکړي وایي داسې به وي او ته یې ورسره ومنې ته هم هغه ګناه او هغه ناروا نشه نو دا کاغه یو بد انسان دا خبره نشر کړي او حقیقت یې نه درلودې نو تا خو مو ته جوته ګناه وکړل چې په خپلو سترګو یې ووینې لا مه وایه دا چې څوک درته ووایه خو بېخي مه وایه د مسلمان عیب دا خو بېخي لوه خبره دا خبره ځینې معلومه شول او بله خبره دا ځینې معلومه ده که چېرې تا ته داسې د ګناه موقع راغله ته به په خپل طاقت او په خپل فکر باندې زغلې هڅه به کوې کوشش به کوې دا چې وروسته بیا دا الله نصرت راضی یا ناراضی دا بیا بیا خبره ده یوسف علیه السلام ته زلیخا او کوټه بندي کړی وې دا وځ غسل د سید الله نصرت را لې یو کوټه خلاص سول بل خلاص سول بل خلاص سول ته هم په یو ځای دا سی بند راغلې ته خپل امکانات په کار وا چودا فکر مکو چې او دا خوشا او خدای والد زما د ټول لار نشته زه څنګه بلاړ سم یا ته خپل امکانات په کار وا چودا کدا الله نصرت را لې ستا د پاره د خلاصون لار رااله خو زیبه او که د الله نصرت نه رالی دې ته نو بیا ستا استقامت ویل کېږي استقامت مقام بیا تر کرامت له لوړه ده یو استاد
د مثال د پاره د عالم خبره کی یو عالم یو ظالم حکومت بندي کړو د جمع ورځ چې براله ده د جمع د ورځ د آداب مطابق غسل وکي پاکی جامع به یو واغستل پر سنت طریقه برابر د خپل کمرې سره براروان سره روان سو د مابس تر دروازې برابر شه د مابس تر دروازې چې برابر شه دي نو بیا ور چې الله ما خو خپل امکانات په کار واچول اراده مې ده چې د جمع مازه تولار سم ورځ ما طاقت نس به ته ولارې خپل کمرې ته تغس اسباب وسائل د دین په کارو کې یاد ناروا او سخت ساتلو لپاره ته اتمن په کار واچل کې یوسف علیه السلام مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله یو واقع لیکلی ده و یو نیک انسان او بزرگ انسان او اراده یې و چې حج ته ولاړ شي خو امکانات ورسره نه وو د هغه زمانې یو نیمه روپۍ دا یاده کړې ده یو نیمه روپۍ د هندوستان تر سل کاله زیات کېږي چې دی وفات شوی دی مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله د ډېر لوړې درجې عالم دی نو د دا نیمه روپۍ باندې یوه بوجۍ رانیول او د یوې روپۍ یو دانې مانې رانیولې چې پر لارې خوري شپې شپې مزل یې وکړي په یو مشت کې به یې شپه شول که به هغو د خوراک یو شی ورکړي ښه تر ښه که به یې ورنکړي نو بیا به یې د خپلې څه دانې چې به یې درلودې دا به یې وخوړلې اوبه به یې پسې وچښلې تر داسې اندازې پورې چې د دریاب غاړې ته ورسېدې د دریاب په غاړه کې هغه مهال د انګریزانو حکومت دی یو غټه کښتۍ یا اوبوټ ولاړ دی نو دی د اوبوټ هغه کپتان ته ورلې هغه انګریز دی هغه کپتان ته یې وویل چې ستا سره په دې اوبوټ کې څه د کار یا د مزدورۍ او د نوکرۍ ضرورت نشته هغه کپتان چې ده ته وکتل د یو نیک انسان دی بزرگ انسان دی شفر شریعت برابر دی دا د شریعت اصول دا شجر عبادت کول چې په مخ کې نورانیت ځلی دا هر ځای پیدا کی هغه انګریز چې ورته وکتل ول یا ستا باندې برابر کار نشته یعنی ته خو داسې یو عزت والا سړی که کیدای شي که کارونه راسره یې هغه به هم ډېر کمزوري کارونه ته ورته ویل نه کمزوري او زورور کارونه د عزت و د بې عزت په کارو پسې مه ګرځه هر کار چیز یې کوم کپتان ورته وویل چې فقط یو کار شته هغه دا څو تشنابونه دي مرداري دا پاکول د دې کار سره شته دا ستا د شان سره مناسب نه دي ده ورته ویل دا کار هم کوم کپتان فکر وکړي چې تا څنګه دې مرداریو ته خپله غاړه کښېښول بیا یې ورته وویل چې نه یوازې دا کار خو نه دی بله خبره دا ده چې دغه ګونۍ به هم ته لوړ چت ته خېژه دغه ګونۍ وزن مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دوه منه یاد کړی دي من د هندوستان او د پاکستان څلوېښت کیلو دی یعنی اتیا کیلو ګونۍ به دا یې ورته وښودل او هغه بزرګ ډېر ډنګر وو او ډېر ناتوان وو ول دا ګونۍ به هم پورته کوي کپتان اصلا غواړي چې دی جواب کړي ټول وو دا ګونۍ هم پورته کوم کپتان ورته ونی سپورته کته دا ګونۍ هغه د ګونۍ پرته ده شیخ او هغه بزرگ انسان چې ګونۍ ته ودرېدی دعا یې وکړه چې الله زما خو دومره امکانات په وصف راوه هغه مې ټول په کار واچول ستا بیکې ته ځم ستا عبادت ته ځم ستا د امر پوره کولو لپاره ځم دا ګونۍ خو زه نشم پورته کولی زه قرآن هم لاس مې ور واچوئ نور خو زما سره توان نشته زما امکانات نور خلاص وای الله الله عز وجل په دې بزرګ کې دومره طاقت کښې شو دي هغه ګونۍ یې پورته کړل په یوه لاس باندې کپتان ته وایي چیرې یوسم کپتان ورته وایي نه بس کښېږه کښېږه زما مقصد دا و چې ته کار کولی شې که یا بیا یې مقرر کله چې مقرر کړي ول ورسره تشنابونه پاک نو هغه مردار مکانونه چې و دې ته به د یو لنګ ووهي هغه به یې ټول پاک کړل بیا به یې غسل وکړي پاک کالي به یې واغوستل نو کښې به نستي نفل به یې وکړل بیا به یې تلاوت کوي الله عز وجل یې په اواز کې ډېر تاثیر ایښی و ځکه اخلاص پکښي و نو ده چې تلاوت کاوه هغه کپتان به کله کله تېرېدی د ده تلاوت به یې اورېدی عجیب ښه خوند به یې ورکړي بیا به ورته ناست و هغه تلاوت به یې ډېر ډېر اورېدی آخر یې ورته وویل چې بزرګه ته څه شي وایه دا څومره ښایسته شی وایه دا ما ته م وښیه بزرګ ده ته د قرآن آیتونه وښودل ورته ویې ویل چې ولاړ شه ته غسل وکړه او پاک کالي واغونده بیا راسه کپتان هم لاړې غسل یې وکړي پاک کالي یې واغوستل کلمه طیبه یې ورته لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې وویل بیا یې پر لمانځه ودروئ نور انګریزانو ورته وویل چې کپتانه ته خو دې بزرګ مسلمان کړی دی وایي نه زه خو مسلمان نه یمه زه خو د دې سړي ته د قرآن آیاتونه اورم په دې کې خوند دی دی چې کوم عبادت کوي په دې کې خوند دی زه دا خوند دپاره دلته د ده سره اخته یم ول کنۍ ته ورسه پوښتنه ځینې وکړه چې ته مسلمان یې که نه کپتان چې رالې بزرګ ته وویل زه تا مسلمان کړی یم ده ورته وویل ته مسلمان کړی نور پوهېږي نه انګریز اور خیر کا مسلمان دی کہ ہر شے دی خدا ستا پکارو کہ فن دی اسلام فن لري نو بل اخرہ چې جدی ته ورسدی او ګوت بزرگ وویل چې زما خو نور استفاده د دغه مقصد اصلا بیت الله الحرام ته رسیدل دي چې تان ژغور په سیو کې ورنو ما چاته پرېږده ته ورته ویل چې ته خپل د کشتی کار کوه زه ځم حج ته ځم بیت الله ته ځم بیا کپتان ورته وایي چې زه هم ځم کپتان هم خپل استفاده ولیکل چې زما هم د خدای په امان نو لاړی هغه بزرگ د خپل اخلاص په خاطر باندې الله عز وجل ورته دومره غټ انګریز مسلمان کی نو د یوسف علیه السلام په تا خبره کې چې کله هغه د زنا امر ورته کوي د ځغلي الله عز وجل غیبی قوت او طاقت او نصرت را استي دروازې ټولې ورته خلاصېږي او بیا هغه ماشوم شهیدی ادا کوي نو ایته هم کچیر دغه سي بن راشي یا دغه سي د دین کار وي ته به خپل امکانات په کار اچي تا د دې حکایت څخه دا خبره معلومېږي په هر صورت هغه ماشوم چې شهیدی ادا کړل عزیز د مصر پوسو چې تاوان په زلیخا کې دی په یوسف علیه السلام کې تاوان نشته نو یوسف علیه السلام ته وویل یوسف اعرض عن هذا ای یوسف پرېږده دا پرېږده او بیا زلیخا ته وویل ولې زلیخا د خپلې ګناه لپاره دې بخښ وغواړه ته خطاکار یې خطاکارانو څخه یې اول یې هم دا خبره ورته وکړل ول دا ستاسو چلو پرېب دي ستاسو چلو پرېب ای ښځو ډېر لوی دي ښځو تاسو ډېرې مکاران یاست تاسو د خپل خاون حق ضایع کوئ ځکه د خاون پر ښځې باندې دا حق دی چې ښځه به یې د هیڅ نامحرم انسان سره نه خبرې کوي نه به ناستو ولاړه ورسره کوي او نه به مخ ورته ښکاره کوي نه به د بدن یو عضوه نه به داسې لباس د نامحرمو خلکو په مخ کې اغوندي چې د هغه سترګې ور واوړي دا د خاون حق دی پر ښځه باندې ښځې که چیرې خاون دغه حق پرېښودی دې ښځې ته ناشیزا ویل کېږي د الله لعنت ورباندې اوري او دوهم حق ادا دی د خاون ورباندې چې دا به امانتدار وي د کور ټول ضرورتونه چې دي دا به د یو امانت په توګه ورساتي نه به بی ځایه مصرفوي نه به چاته ورکوي او نه به د خاون بې له اجازې خیر و خیرات نه پکښه کوي چې خاون اجازه نه ورکړي دا خرابات کول او بله کول دا خو بیخي جایز نه دي ښځه نه تا جایز نه ده چې د خاون د مال څخه یو شی خپلو قریبانو ته په تحفه کې ورکړي یا بل چاته ورکړي که دا کار کړی وي د خاون حق به یې ضایع کړی وي او د خاون پر ښځې دا حق دی چې دا د یو نیکې ښځې او د یو مسلمانې ښځې په توګه د خاون د اولادونو حفاظت وکړي ښه تربیت یې وکړي لمونځ او همدا ډول د نیکو اعمالو د ښو اخلاقو د دې تربیت یې وکړي د نظافت تربیت یې وکړي په داسې ترتیب باندې که ښځې کارونه وکړل د دې ښځې شپه ورځ الله په عبادت کې حسابي دې ته نو نیک انسان ویل کېږي نو دلته خو زلیخا خپل د خاون حق ضایع کړی و نو ذکر عزیز د مصر ورته وویل ول انه من قید کن ان کید کن عظیم دا ستاسو چلو پریب دی ستاسو چلو پریب ډیر غټ دی دا چې بیا ورسته زلیخا څه کی او دا خبره پټه نه پاتېږي ورسته بیا د نورو وزیرانو ښځې په خبرېږي شاوخوا اوازه په ښار کې خپرېږي د زلیخا دغه خبره ته خلکو رسېږي چې زلیخا پر خپل غلام عاشقه سوې ده دا په وروسته آیاتو کې راځي دا آیاتونه به ترجمه کړو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب دواړو راوځغستل د دروازې ولورې ته یو یوسف علیه السلام دی یو زلیخا دی یوسف علیه السلام مخکې دی زلیخا به پسې ده واستبق الباب دواړو راوځغستل و دروازو ته وقدت او سری سو قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام من دبورین د شاده طرف څخه واستبق الباب وقدت قمیصه من دبورین او دواړو راوځغستل د دروازې و طرف ته یوسف علیه السلام مخکې دی زلیخا به پسې ده او دې قمیص د یوسف علیه السلام سری کې د شاده طرف څخه ځکه د شاتر لمن یې ونیوي و الفا یا یو زایس ول سیدها د سردار سره د دې چازیز د مصر دی دغه سره مخامخ سول لدل باب و مختد دروازه سردار هم را لی عزیز دمی سر هم را لی دی دواره هم رو وطن دی دستی مخ کی الزام پر یوسف علیه السلام و لگوی یوسف علیه السلام چپ سو قالت دی ویل ما جزا او ند جزا من ده هغه چا اراده چه اراده لری بی اهلی که و کورنی تستا ای سیده ای عزیزه ای سڑه نه د جزا د هغه چا چې ستا کورنۍ ته اراده لري سو اندبدي الا خو بیا سزا ستا اندا یسجن چې بندي کړل سي او عذاب علیم یا سخت دردون کی عذاب یا دا چې بندي کړل سي یا دردون کی عذاب ورکړل سي دا یې سزا ده. یوسف علیہ السلام فکر وکړ کې چې دې ظالم خو پر ما الزام ولګاوا حال دا چې د ناروا اراده خو دې درلودل. قال اول یوسف علیہ السلام هي دې زلیخا راودتنی غشتنه وکړه زما څخه عن نفس زما د ځان غشتنه راسه وکړل وشهد په شهادت تیر کې یوسف علیہ السلام شاهد یو شاهد من اهل هذا کورنۍ څخه ده دی شاید خو دې ته ویل کېږي چې یو شی په سترګو لیدلی وي دا ماشوم خو په سترګو نه و لیدلی مگر دلته الله عز وجل په شاهد تعریف تعبیر ځکه ځینې کړی دي چې داسې په یقیني ډول ادا خبره ثابته کړه لکه شاهد وشهد په شهادت تیر کې یوسف علیه السلام شاهد یو شاهد من اهل هذا کورنۍ څخه ده دی هغه شاهد داسې شاهد ادا کړل ان کان کچیر و قمیصه قمیص یوسف علیہ السلام قد سری سو من قبل د مخ د طرف سخه فصدقت فصدا صادقه ده زلیخا صادقه ده و هو من الكاذبین او دی د دروغجو نسخه دی یوسف درواغ وای او زلیخا رشتا وای کده یوسف قمیص د مخ د طرف سری وی و ان کان کچیر و قمیصه قمیص یوسف علیہ السلام قد سری سو من دبر د شاده طرف سخه فكذبت فسدات روغجنه ده و هو دا یوسف علیه السلام من الصادقین درشتینو سو خلقو سخه دی بیانو یوسف علیه السلام رشتیا وایی زلیخا درواغ وایی که قمیص د شا د طرفه سری و چې وکتل فلما را قمیصه فلما هر کله را چې ولیدل قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام نو عزیز د مصر خو دستې ورته وکتل فلما هر کله را چې ولیدی عزیز د مصر قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام قد سری سو من دبر د شاده طرف څخه قال وی ویل وزلیخات وویل انه بشک دا چې دی من کید کن د چلو فریب څخه ستاسو دی تا ستاسو چلو فریب دی یوسف علی السلام ملامت نه دی ان بشک کید کن چلو ول ستاسو چې دی عظیم ډیر غټ دی ستاسو فریب چل ډیر غټ دی بیا یوسف علی السلام ته مخ راوړوي ول یوسف اعرض عن هذا ای یوسف اعراض وکړه دې څخه دا خبره پرېږده پر دې خبره خاوري واړوه پټه کړه نور دا خبره مه سره شنه اعراض یې وکړه دا ملامت ده ته پر حق یې بیا زلیخا ته مخ راواړوئ واستغفري لذنبکی ای زلیخا واستغفري طلب د بخښې وکړه لذنبکی ګناه لره خپل د خپلې ګناه د بخښې دپاره طلب وکړه او انکی بی شکتی چی من الخاطئین ده خطا کارانو سخه تا خطا کرده ده تا گناه کرده ده یوسف علیه السلام کی ول چی تا ملامت کنه خدا خبر پچا وسا ده دلتا یو خبر ده ده یاد اول ورده چی اللہ عز و جل پخپل قدرت و حکمت سر ده حقیقت روشان کی عزیز ده مصر تا ده خبر ثابت اسوه چی زلیخا ده بده ده ده زنا اراده کرده ده او یوسف علیه السلام پر حق دی هغه ځان ساتلی دی په طبعی او پتری ډول باندې داسې وي چې یو خو شرعي احکام دی بل دا چې خاوند هېڅکله نسي زغملی چې ښځه یې د یو چا سره ناروا اړیکې وساتي. دلته چې یوسف علیه السلام راووتې زلیخا راووتل عزیز د مصر راغی عزیز د مصر ته دا ثابته سوه چې زلیخا ملامته ده مګر بیا یې هم زلیخا ته هېڅ نه وویل قهر و غصه یې ونه کړل او په ډیر ښه انداز باندې دیتم دا خبره وکړه چې تاسو ښځې ډیرې سخته پریبګري یاست چلبازه یاست. یوسف علیه السلام ته په ډیر ښه انداز باندې وویل چې یوسف به دا خبره ورکه که خاورې پر واړه او پټه که او دیتم دا وویل چې د خپلې ګناه بخښه دې غواړه آینده دا کار مه کوه او ته سخته خطاکاره وایي دا چې د دومرې نرمي اختیار کړل تفسیر قرطبي لیکلی دي وایي یا خو دی سخت بې غیرت و کم همت و د ده جوهر او جودان دومره قدر و چې بس په دې شیانو هېڅ پروا نه کول او یا دا چې د ډېر هوښیار و الله عز وجل دومره حکمت او دومره طاقت ته د په زړه کې کښېښوي چې د ده احساسات یې نه راوپارول اوس که چېرې د ده یو دم احساسات راپارېدلي وای دی په قهر په غصه کې وای نو د الله نازولې پیغمبر یې څنګ ته ولاړ و هغه ته بې هم پوچ رد ویږي وای ښکنځل بیې ورته کړي وای سزا بیې ورکړې وای و علی بیې وای الله عز وجل د احساسات آرام کړل پس آرامی باندې خبرې وکړي او یوسف علیه السلام ای توهین نکی د زلیخا توهین ای هم ونکی. فار صورت بدی که دا اللہ حکمت و چه دا اصاب دمر آرام کرد. نو دا چورست بیاس پیشیج پایین دا آیتو که اللہ عز و جل بیانی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.